السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوي د ازادي رادیو د ورستیو دوه خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې ولسمشر کرزی نن ویل افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کوي په دې شرط چې دغه هیواد افغانستان ته سوله راولي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې امنیت ته د سیمې په کچه خطرونه موجود و. خبرونه په خبرونو پیلولو فرشته جلال زئی څخه اوري.
په کابل کې مشورتي لوی جرګې پریکړه وکړه چې امریکا سره امنیتی تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. په بغلان کې نن یو هلک او یو انجلۍ د یو شمیر خلکو د پریکړې لمخې تیر باران سوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویل د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ شوې موافقه ثابتوي چې تهران د اټومي پروګرام درلودو حق لري. پر خبر نو اوري. جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره پر خپل شرط ټینګار کړی چې دا تړون به یوازې په هغه صورت کې لاسلیک کوي چې د افغانستان راتلونکي د امنیت ضمانت وسی او د افغانانو پر کورونو پوځي عملیات پای ته ورسیږي. په کابل کې مشورتي جرګه نن ختمه شوه. په جرګه کې تر ډیره حده بحث پر دې وسو چې ولسمشر کرزی څه وخت له امریکا سره د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کړي. ښاغلی کرزی وویل
یک بار دیگه به خانه ما رفته بود بر عملیات نظامی قرارداد نیست.
جمهور رئیس کرزی وایي که چیرې امریکایي ځواکونه یو وار بیا د پوځي عملیاتو لپاره د افغانانو کورونو ته ورننوځي هیڅ موافقه به ونه سي. جرګې ټینګار کړی چې دا موافقه باید د 2014 میلادي کال تر پایل مخکې لاسلیک شي. د جرګې رئیس صبغت الله مجددي وویل
رئیس جمهور و ما وعده بچه که قرارداد به زودی امضا میکنه.
جمهور رئیس حمید کرزایی دی زموش تر اجمنه وکلی چی دا موافقه به جرت جره لاسلی کوی او انشالله دا موافقه زموش بگرده دم. دوی جرگه دا ترون پر هر مورد دا امریکا او دا افغانستان دا آینده ممکن و اختلافاتو زمانت کوی. خولس مشر کرزی و نویل چی دا موافقه به چه وقت لاسلی کسی. رسته با پخبرونه که پدیرن نور جزیات هم او آوری. دا افغانستان دا ملی امنیت و مومی ریاست هم ننویلی چی دا دغی جرگه دا امنیت دا خرابول لپاره دا طول سیمی پا کچه امنیتی تهدیدات موجود و. د ننګرهار د چین د ولسوالۍ راپورونه وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو او د پاکستانی طالبانو د یو مشر منګل باغ د ډلې ترمنځ په جګړه کې 15 تنه ملکی خلک وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبريال په سیمه کې د چین د قومي مشر شیر بهادر په حواله وایي چې د جګړه نن سهار وختي پیل شوې و او لا هم دوام لري. دا چین ولسوال دا خبر تایید کړی خو وایي چې نور جزئیات نه لري. د افغانستان په جنوب کې د سرحدي پولیسو مسولین وایي په کندز په کندهار کې یو سرحدي پولیس خپل دوه نور ملګري پولیس وژل دي. په جنوب کې د سرحدي پولیسو قومندان تفسیر خان خوګیانی ازادي راډیو ته نن وویل چې پرون ماښام د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې یو سرحدي پولیس پر خپل دوه ملګرو ډزې کړې دي. او په بغلان کې د ازادي راډیو خبريال وایي نن په پلخمري کې یو انجلۍ او یو هلک تیر باران سوي دي. په بغلان کې یو سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې دا هلک او انجلۍ له کوره تښتېدلی وو چې ونیول سول او د یو شمیر خلکو تر پریکړې وروسته د ډنډغوري په سیمه کې تیر باران سوي دي. پریکړه کوونکي قومي مشران بلل سوي. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان دا خبر تایید کړی او وایي چې څېړنې پیل کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویل چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په جنیوا کې شوې موافقه دا ثابتوي چې تهران د اټومي پروګرام د درلودو حق لري. حسن روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې یو بیا پر دې ټینګار وکړ چې د تهران اټومي پروګرام به هیڅکله هم د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارونه کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي هم نن ویلي چې د جنیوا موافقه د نور پرمختګ لپاره یو اساس و. جمهور رئیس باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د دې موافقې ستاینه وکړه او ویل چې دا به ایران ته معتبره موقع ورکړي چې د والو سره ځان ګټ کړي. دوویل چې متحد ایالات د خپل ملګري اسرائیل د امنیت ټینګېدو ته متحد دي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د ایران او د نړۍ د شپږو مقتدرو هیوادو ترمنځ شوې موافقه وغندله. نتنیاهو دا موافقه یو تاریخي تیروتنه بللې چې اسرائیل تعهد نه ورته لري. د وای هغه څه چې تېر شپه په جنیوا کې موافقه پرې سوې تاریخي موافقه نه ده، تاریخي تېروتنه ده. نن نړۍ لا ډېر خطرناک ځای سوی ځکه د نړۍ یو ډېر خطرناک رژیم په نړۍ کې د یوې ډېرې خطرناکې وسلې درلودو لپاره یو مهم ګام اخیستی. د نړۍ سترو قدرتو اول وار په ایران کې د یورانیمو د غني کولو سره موافقه کړې او په دې ډول یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیک چې دوی یې په راس کې وو له پامه غورځولی. بنیامین نتنیاهو ویلي دا موافقه د اسرائیل په ګډون زیاتو هیوادو ته تهدید دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا موافقه به د ټولو په ګټه وي. زرها وطنه نن د یوکراین د مرکز د یوې وروستۍ د مرکزي حکومت د یوې وروستۍ پریکړې سره د مخالفت څرګندولو په خاطر د کیف ښار په مرکزي سیمو کې نن لاریون کوي. د یوکراین حکومت تېره اونۍ د اروپایي اتحادیه سره د یوې ډېرې بنیادي موافقې د لغوه کولو پریکړه وکړه. لسهاو زره لاریون کوونکي چې د اروپایي اتحادیه بیرغونه یې لږدول او د یوکراین اروپا د شعارونه یې ورکول نن د کیف په مرکز کې سره راغونډ شوي وو. اروپایي اتحادیه پر یوکراین شرط ایښی و چې د ګډ اتحاد یا ملګرتیا د یوې موافقې په بدل کې به پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو ته په جرمني کې د درملنې اجازه ورکوي. خو د یوکراین پارلمان پر دې خبره موافقه ونه کړه او حکومت اعلان وکړ چې پر دې موافقه خبري ځنډولې دي. اعتراض کوونکو د یوکراین پر حکومت غږ کول چې خپل دغه پریکړه بدله کړي. او په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د دمشق په ختیځو سیمو کې د حکومتي ځواکو او د رژیم د مخالفینو ترمنځ په نښتو کې تر اویا زیات خلک وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د دمشق ختیځ ته د حکومتي ځواکو د محاصرې د ماتولو لپاره دغه جګړه تېره شپه پیل شوې وه.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ ولسمشر کرزي له امریکا سره د تړون د لاسلیک لپاره خپل شرط وړاندې کړ.
خپل شرط باز برای قرارداد امریکا بر ما صلح بیاره، ما این قرارداد به هر دو دیده با امراش منظور داریم.
مشورتي لوی جرګې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند مسوده د زنو بدلونونو پر وستلو سره تایید کړه.
د عملیاتو پر مخولل او د کورونو تلاشي پرته له سملاسي حالاتو څخه جواز نه لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې امنیت د سیمې په سطحه خطرونه موجود و.
تعداد فردی نبود بلکه تعداد به سطح منطقه بود. پنج گروپ که آماده عملیات انتحاری بودند.
افغانستان لیکنیا څخه د کرکټ نننۍ مسابقه وګټله. تر شپږنیو بجو پورې په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. ولسمشر کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو کې ټاکلی وخت یا میعاد ضروري دی. ښاغلی کرزی د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې دا هم څرګنده کړه چې سرلننه امریکایي ځواکونه د پوځي عملیاتو او د افغانانو د کورونو د تلاشي حق نه لري. نور د نسیم شفق پرپورټ کې.
ولسمشر کرزی د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې په خپلې وینا کې د امنیتي او دفاعي سند د عملي کېدو لپاره میعاد یا وخت ضروري او په افغانستان کې سوله او امنیت شرط وباله. ښاغلی کرزی وویل چې په افغانستان کې سوله او امنیت د امریکا او پاکستان په لاس کې دي او امریکا باید په دې هیواد کې د سولې او امنیت لپاره تضمین ورکړي.
امنیت غواړو، سوله غواړو او ښه انتخابات غواړو. تاسو ما څه غوښتي چې مزا په یوه میاشت کې ورسره وکړم؟ آیا دا سوله په یوه میاشت کې راتلی شي؟ امزا به وکړم، سوله به نه راغلی بیا ملامت زه یم که څوک دي دا غورسره تاریخ ته ملامت څوک دي؟ زه به نن دا امزا کوم او سبا به سوله راغلی نه وي، وطن به در بدر وي. نو زما لوتونه غواړو.
جمهور رئیس کرزی وویل که په افغانستان کې انتخابات سم تر سره نشي نو دا هیواد به له لوی بدبختۍ سره مخامخ شي. ولسمشر کرزی چې خبرې د مشورتي لوی جرګې د غړو لخوا په چکچکو بدرګه کې دي سرګنده کړه چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند ډیر مهم دی او باید چې د دې سند لمخې امریکایي ځواکونه سر لننه په افغانستان کې پوځي عملیات تر سره نکړي.
مسابلات امریکا بر خونه های ما خلاص شد. اگر یک بار دیگه رفته بودی قرارداد نمیشه، قرار دو پایگاه میشه. که طالب دی که ترورست دی مش پیش دوی پیشه دیگه پر مش کار نلی ربکه مش دوی سر پیشتی.
افغان ولسمشر د مشورتي لوی جرګې پریکړه ته په اشاره وویل چې افغانانو له امریکا سره خپل دوستی سرګند کړه او امریکا هم باید د افغانستان پر وړاندې صادق ووسی. د وویل چې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د پولیسو، ملي اردو او ملکی خلکو تلفات ډیر زیات وو، خو لکه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د مشورتي لوی جرګې خبره پیل شوه نو په افغانستان کې د تلفاتو اندازه هم ډیره کم شوه.
از روزی که جرګه را گرفتیم و واره کردیم به امریکا،
جمهور رئیس کرزی وی لکله نمو چې د لوی جرګې خبره کړي او امریکا ته مو ویلي چې دا جرګه د امنیتی او دفاعي سند په اړه بحثونه کوي، تلفات مو ډیر کم شوي. په تیرو څوارلسو ورځو کې د پولیسو، ملي اردو او ملکی وګړو تلفات دومره کم شوي چې د ورځې یو یا دوه او یا هم درې یا څلور تنه دي. د کورنیو چارو له وزیر نه مې پرون پوښتنه وکړه، وی ویل چې ښاغلیه تلفات مو یوازې یو پولیس دی. له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه مشورتي لویه جرګه د یو پریکړلیک په صادرولو سره چې یو دیرش مادې د لودي پای ته ورسیده.
مشورتي لویه جرګې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند مسوده د ځینو بدلونونو پر وستلو سره تایید کړه او له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره یې تصویب کړي. دا څلور ورځنۍ جرګه نن پای ته ورسیده او په پای کې یو پریکړلیک هم صادر شو. خو ولسمشر حمید کرزی وایي دا سند به په هغه وخت کې لاسلیک کوي چې امریکا په افغانستان کې سوله او ثبات راولي او شفاف انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. نور د اسدالله الدین پر پټ کې
مشورتي لوی جرګې په خپل یو درشمدایس پریکړلیک کې له امریکا سره امنیتی سند د افغانستان په ګټه وباله او غوښتنه وکړه چې ولسمشر حامد کرزی باید ژر تر ژره لاسلیک کړي. د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بحث وړ مسایل د جرم په صورت کې د امریکایي ځواکونو محاکمه او د افغانانو د کورونو تلاشي وه. امریکا ټینګار کوي چې که کوم عسکر جرم کوي باید په امریکا کې محاکمه شي او ځواکونه یې په استثنایي حالاتو کې د افغانانو کورونه تلاشي کړي. خو لویې جرګې په خپل پریکړلیک کې وویل هڅه باید وشي چې د جرم په صورت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د محاکمه کېدو زمینه برابره شي. د لویې جرګې په پریکړلیک کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ دا هم راغلي چې له اضطراري حالاتو پرته د افغانانو د کورونو تلاشۍ هم هیڅ جواز نه لري. د لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د دې پریکړلیک یوه برخه داسې ولوسته:
د امریکای د پوځي ځواکونو د هغه شمیر پرسونل د محاکمې په اړه چې په افغانستان کې جرم کوي، د هغوی د تحقیق او محاکمې په جریان کې د افغان څارونکو شتون حتمی او د امریکای متحده ایالات د هم د افغان څارونکو د شتون پروسه آسانه او تمویل کړي. د عملیاتو پر مخ وړل او د کورونو تلاشي پرته له سملاسي حالاتو څخه جواز نه لري.
په پریکړلیک کې د افغان ځواکونو پوره تجهیز ته هم اشاره شوې وه او له امریکا څخه غوښتل شوي که کوم هیواد په افغانستان حمله کوي امریکایان باید د افغانانو تر څنګ ودرېږي. په دې پریکړلیک کې همداراز راغلي چې امریکا به د افغانستان له خاورې څخه په بل کوم هیواد حمله نه کوي او دغه سند تر 2024 کال پورې د اعتبار وړ دی. که څه هم ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره به امنیتي سند له هغه وروسته لاسلیک کوي چې امریکا په افغانستان کې سوله تضمین او د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي. خو د لوی جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي وایي که د دې سند لاسلیک کول وځنډیږي دای به له دنده استعفا وکړي او له هیواده به ووځي.
رئیس جمهور به ما وعده بده که قرارداد به زودی امضا میکنه.
ولسمشر دې مشته وعده راکړي چې قرارداد ژر تر ژره لاسلیک کوي که امریکا د دې سند له هرې مادې څخه مخالفت وکړي ځواب ورکوونکی ملت دی. که چېرې ولسمشر سند امضا نه کړي نو زه د ملت ګناهکار خدمتګار به له خپلې دندې استعفا وکړم. زه هجرت کوم بل هیواد ته ځم او وایم چې د هیواد د غلط سیاست له امله مې هجرت کړی.
مجددی دا محل د شخړو د هواری د کمیسیون رئیس دی. که څه هم افغان حکومت او مشورتي لوی جرګې له امریکا سره په امنیتی تړون موافقه وکړه خو داسې ښکاري چې د لاسلیک کولو وخت بیا هم د یوې لانجمنې مسئلې په توګه پاتې دی.
ستاسو له پیغامونو نه
زه حبیب الله اسحوري د دریم میکران د دکاندار د مشورتي جرګې پریکړه د افغانستان او امریکې د امنیتی مایده په حق لچینن په اکثریت ډول موافقه او فیصله وکړه زموږ د خلکو په ګټه ده.
دا خو د خلکو په خیر ده. په دې خاطر زموږ وطن کې امنیت راځي، صلح راځي، آرامي راځي. که دا امضا نسي کېدای سي د ماغو پخواني جنګونه او مشکلات وږه یې تندې که دا امضا سي ډېر وښيي.
دغه موافقت نموش دی افغانستان او دی امریکا ترمنځ لاسلیک شوی دی یا لاسلیک کیږي دا ډیرې برخې دی افغانستان په ګټه دی او ډیره کمه برخه غزه چې کله کله امریکایان تلاشي و تهذیب خپل سر باندې یا بمباري کوي دغه بخښونه یا بعضې عسکر په خپل سر باندې کورو ته ځي دغه بخښه د افغانستان په نقص ده او نور په اقتصادي لحاظ په نظامي لحاظ او په ټولو بخښو کې ټول د افغانستان په ګټه دی او دغه که چیرې دغه عسکر ته پاتې شي په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ هم په اجتماعي لحاظ د افغانستان خلکو ته ګټه رسي.
نن د مشورتې لوی جرګې وروستي ورځ وه. په دې اړه مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه اوریدل. په دې څلور ورځنۍ جرګه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه خبرې وسوې. د جرګې کمیسیونونو په ځینو مادو کې د تعدیلاتو پیشنهاد وکړ. ولسمشر حمید کرزي مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې وویل، افغانستان امریکا ته پوځي اډې ورکوي، خو له امریکا څخه غواړي چې له افغانستان سره رښتینی وي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د مشورتي لوی جرګې فیصله وغندله او ویلي دي دغه فیصله به نه امریکایانو او نه هم نورو ته ګټه وکړي، بلکې د ملت قهر به نور هم زیات کړي. بلخوا د ولسي جرګې دویم مرستیال صالح محمد سلجوقي وایي چې دوی تمه لري د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون مسوده د تصویب لپاره ډیر ژر ولسي جرګې ته ولېږل شي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې امنیت ته د سیمې په سطحه خطرونه موجود وه. د دې ادارې سرپرست رحمت الله نبیل د مشورتي لوی جرګې له ختمې وروسته خبرې لانو ته ویل، د انتحاري حملو 15 ډلې نیولې چې غوښتلې د جرګې په ورځو کې حمله وکړي. تفصیل د معصوم ایوان پر رپورټ کې.
په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په پای ته رسیدو سره امنیتي چارواکي وایي چې د دې جرګې لپاره داسې امنیتي ګواښونه موجود و چې د سیمې په سطحه پلان شوي وو. د ملي امنیت ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د جرګې په اوږدو کې د وسلوال طالبانو د لوړپوړو قمندانانو په ګډون نږدې 40 کسان نیولې دي. نوموړي وویل چې دوی غوښتل د جرګې امنیت خراب کړي.
تهدیدات برای دې جرګې تهدیدات فردي نه بود، بلکې تهدیدات به سطح منطقه بود.
له 50 ډیرغه ګروپونو نیولې چې انتحاری حملو ته آمادگی نیولې وه. 2000 کیلوګرام انفجاري مواد، 22 بیمیو راکټونه چې د کابل شهر په یو برخه کې ایرسي وه، او همدارنګه د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې یو شمېر مشهور قمندانان هم نیول سوي چې پښتنې ترې روان دي.
شغلی نبیل د کوم هیواد مونخص چې له هغه څخه جرګې ته امنیتي خطر وو. خو افغان چارواکو تر ویلي چې د مخالفینو اکثر حملې د ډیورن له کرښه اخوه د پاکستان په خاوره کې تنظیمیږي. مشورتي لویه جرګه د اکشن بپورز ختم سوه او له امریکا سره امنیتي تړون تایید کړ. د جرګې په څلور ورځو کې په کابل ښار کې کومه حمله ونه شوه. خو له بلې خوا یو شمېر خلک انتقادونه کوي چې د ځانوژونکو حملو ځینې پلان کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشي کیږي. شغلی نبیل هم دغه موضوع ته په اشاره سره وویل، اوس هم داسې یو کس نیول شوی دی چې یو ځل د لوګر د پخوانی والی عبد الله وردک د وژنې په تور نیول شوی وو.
دغه کس چې موږ نیولی، درې پلانونه د جرګې په شاوخوا کې درلودل. نوموړی هغه کس دی چې د ملکي وګړو په وژنې او د لوګر د پخوانی والی عبد الله خان په وژل کېدو تورن وو. د یوازې درې کاله په بند کې وو او اوه میاشتې مخکې خلاص شوی وو، چې د حملې یو له عمده پلان کوونکو څخه دی.
رحمت الله نبیل هم دارنګه په عمل کې د جرګې کېدل د امنیتي ځواکونو لوی بریا او بلله. خو د دغو کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم د مشورتي لوی جرګې له پیلېدو څو ورځې مخکې د جرګې ځای ته نږدې ځانوژونکي حمله وسوه. په دغه حمله کې 14 کسان ووژل شول او 9 نور ټپیان شوي وو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغانستان نن په شارجه کې لکنیا څخه د کرکټ 40 اوریزه مسابقه وګټله. په چا افغانستان وګټله او لوبه یې خپل پایل کړه. په 40 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره 138 منډې وکړې. په دې توګه یې کینیا ته د 138 منډو هدف وټاکه. کینیا ونتونه چې هدف پوره کړي. افغانستان لوبه د 43 منډو په توپیر سره وګټله. دغه مسابقه د 2014 میلادي کال د 40 اوریزو مسابقو نړیوال جام ته د غوروي لپاره ترسره شوې. افغانستان په دې لړۍ کې شپږ مسابقې ګټلې، یوازې یوه یې بایللې. د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. مراد صاحب، ډیره مننه چې خبرونه کړې سره غډون لري. ورستۍ بریا افغانستان کوم ځای ته ورساوه؟
کورمدان، اول خو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته احترامات. دا ورستۍ بریا سره په یو خزيري تاسو ټول ته درکړم چې افغانستان وشو کولای د کینیا ته په ماتې ورکولو سره افغانستان نړیوال جام 2014 ته کال جام ته لاره پیدا کړه، او چین وړي جام به بیا په بنگلاديش کې ترسره کیږي. یاد دی چې دا دریم ځل دی چې افغانستان شلوریزو لوبو ته خپل لاره پیدا کوي، او په عین وخت کې افغانستان ته دا دریمه خوشبختي او زیری راوړي چې موږ سکالي د دې ترڅنګ چې دا وروستۍ بریا له طریقه موږ شلوریزو لوبو ته لاره پیدا کړه، بلکې موږ یو څو وخت مخکې 500 نړیوال جام ته هم لاره پیدا کړې، او د دې ترڅنګ د موږ تنکي ځوانانو یو نس کلنو ځوانانو هم نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده.
مراد صاحب، اوس په 2014 میلادي کال دغه نړیوال جام ته د تیاروي لپاره د کومو هیوادونو سره تاسو تمرینی لوبې کوئ؟
اول خو ان شاء الله هڅه کوو چې د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره لوبي وکړو. هدف یې دا دی چې موږ په نړیوال جام کې به همدغه بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونه د ښه ظرفیت سره په هغه ټورنمنټو کې برخه اخلي. نو موږ هم هڅه به مو دا وي چې دغسې لوبډلو سره لوبې برابرې کړو. او تر دې دمه مو چې یوه لوبه د پاکستان سره برابره کړې ده چې په 8 دسمبر به کېږي انشاءالله. او اوس سره موږ د زیمبابوې د هیواد سره درې شلوریزو لوبو ته په تفاهم سره رسیدلي یو. انشاءالله د جنوري 13 کال په دې اواخرو کې یا د فبروري په اوایلو کې به انشاءالله زیمبابوې ته سفر ولرو. او د دې تر څنګ یو تمریناتي کیمپ په متحده عربي اماراتو کې مخکې نه مخکې مونږ ته پلان کړی و. انشاءالله افغانستان ملي لوبډله به د دې هلته هم دې تر څو د نړیوال شلوریزو لوبو ته تمرینات وکړي.
سمیع الله شینواری نن د کینیا په وړاندې په مسابقه کې په یوازې سر 15 وکټې واخیستې. دغه ډول لاسته راوړنې څه تاثیر لري د یو ټیم یا په ټیم کې د لوبغاړو پر موقف باندې؟
فعلیت ډیره مهمه وی. بالخصوص موږ سوقت او پچونکو لوبغاړي موږ ډیره په تکیه کوو او موږ به د دې نه ډیره زیاته ګټه په نړیوال جام کې هم اخلو. او افغانستان دې ته ضرورت هم درلود چې موږ سوقت او پچونکو چې په کې سمیع الله شینواری حمزه او تک همدارنګه نبی ساحل د درې سره نن دې خوځلې دل. او ان شاء الله دغه سي خیلا سره ولې نور سوقت او پچونکو ته هم مورال ورکوي. او ان شاء الله په دې هیله چې د نړیوال جام کې هم دغه
د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد و چې د افغانستان د بریا په اړه را سره خبرې کولې. افغانستان د 2014 میلادي کال د شل اوریزو سیالیو نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. تصید ازادی رادیو ما شمنه خبری مجله اوری. د بشری حقونو او دیموکراسی د سیمه ایزو سازمانونو استازی وای افغان حکومت او د سیمه حکومتونه باید د شوزو د حقونو وده او د دوی پوړاندې د خشونت مخنیوي ته تدابیر جدي کړي. په دې اړه د یک شمې پرس په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شو چې د سیمه د یو شمیر هیوادونو د مدني ټولونو او د بشری حقونو فعالانو پکې برخه اخیستی و. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د زیاتېدو خبر ورکوي، د بشر د حقونو او دیموکراسۍ د سیمه ییزو سازمانونو استازي پر افغان او د سیمې پر حکومتونو غږ کوي چې د ښځو د حقونو تامینولو ته دې تدابیر پراخ کړي. په دې اړه د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بشر د حقونو او دیموکراسۍ د سازمان لخوا یو سیمه ییز کانفرنس جوړ شوی و چې د ایران، پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، نیپال، سنگاپور او قرغزستان د بشر د حقونو او مدني ټولنو فعالانو پکې برخه اخیستی و. د افغانستان د بشر د حقونو او دیموکراسۍ د سازمان رئیس خداداد بشارت وویل:
متاسفانه در این قسمت توجه کمتر صورت گرفته. کنفرانس میخواهد به حکومت افغانستان و به منطقه اقرار بکنه که
په خوشنی سره دی برختلش پام سوی کنفرانس افغان حکومت او سیمی توایی چی در شدو ده حقونو پروبراندی باید جور او پراخ نظر ولری او په طولنیز و فرهنگی چارو که در شدو حقونو تا دیر کارو که
دا کنفرانس په داس حال که په کابل که جوریگی چی د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وای د تیر کال د شپږو میاشتو په نسبت د روان کال په شپږو میاشتو کې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د خشونت پیښې 25% زیاتې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بشر د حقونو د دفتر رئیس خوجسته فنا وویل په هیواد کې د ښځو حقونو ته کار شوی، پرمختګونه پکې هم شوي خو کافي نه دي او هسې روانې دي چې په دې برخه کې نور پرمختګ هم وشي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تصحیح از قانون اساسی و تعهدات بین المللی خیش ارزش‌های حقوق بشر را
د افغانستان اسلامی جمهوری دولت د اساسی قانون او نړیوالو اجماعو په اساس د بشر د حقونو ارزښتونه پلي کوي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل پالیسیو کې د اصل په پام کې نیولې د وضعیت له نړیوالو پټ نه دی او مخ په خکیدوزی. هله د ستاسو په مشوره او همکاري په دې برخه کې نور خوالی هم راشي.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د حکومت په ملکی او نظامی ادارو، په اقتصادي او فرهنګي چارو، د پوهنې په سکتور، ملي شورا او ولایتي شوراګانو او داسې نورو برخو کې د ښځو کار کول لاسته راوړنه وبلله. خو د کانفرنس ګډونوالو تاکید وکړ چې په دې برخه کې عامه پوهاوی او د قانون حاکمیت زیاته مرسته کولی شي.
آیا په تیره یوه لسیزه کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه توانېدلی د افغانو ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي؟
دا په هیڅ صورت کم شوی نه دی. زیات شوی ده ورځ په ورځ او دلته د حکومت ضعیفي ښکاره کوي چې دا هیڅ احترام نه لري ښځو لپاره.
ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عاملینو سره سم قانوني چلند نه کیږي؟
تاوتریخوالی د قربانیانو نه ویلې د ازادۍ رادیو راپور کې واوري.
زه طلاق غواړم خو دوال کان غواړم.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي هغه کسې نیولې چې غوښتل یو ماشوم د ځانمرګو روزنیز مرکز ته بوزي او له زده کړې وروسته د ځانمرګ برید واسکټ ورواغوندي او په افغانستان کې چاودنه وکړي. نور تفصیل د روح الله انوري پر پټ کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل یو تن محمد حنیف چې د مانوګي ولسوالۍ د برکنډۍ کلی اوسیدونکی دی غوښتلې یو ماشوم د ځانمرګو بریدونو روزنیز مرکز ته ل خپل کلی بوزي چې د سرکانو ولسوالۍ په پښت کې د ملي پولیسو لخوا ونیول شو. همت الله چې عمر یې ډیر لږ دی او کوم سړی چې تاسو وینئ دغه ماشومی په بیلابیلو بهانو له کوره وستلې. کله یې ورته ویلي چې مدرسې ته دې بوزم هلته به سبق هم وایي او پیسې به هم درکوي. اصلا یې د ځانمرګو بریدونو روزنیز مرکز ته وړلو او له روزنې وروسته بیا د افغانانو په وژنه کې ترې کار اخستلو. دغه ماشوم او لارخودي د سرکانو ولسوالۍ په باراباد سیمه کې د پولیسو په هڅو نیول شوی دی. قومندان وای محمد حنیف په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې له دې وړاندې هم دې تورته ماشومان ځانمرګو بریدونو ته چمتو کړي دي. محمد حنیف هم وای چې پخوای وسلوالو طالبانو سره ډیر وخت تیر کړی او اوس بیا یاد مرکز ته د همت الله سره یوځای روانو چې په لاره کې پولیسو ونیول. همت الله وای محمد حنیفی کلیوال دی او ورته ویلی و چې مدرسې ته وړي خو په دې شرط چې خپل مشران به نه خبروي او هغه سره به یوځای له کلي حرکت کوي. له دې وړاندې هم په کونړ کې یو شمېر کسان د ځانمرګو واسکټونو او نورو چاودیدونکو موادو سره یوځای امنیتي ځواکونه نیولي چې اوس په محبس کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
امریکا، چین او روسیې په جنیوا کې د ایران او د 15 جمهوریو هیوادونو ترمنځ موافقه وستایله. خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې دا یو تاریخي تیروتنه وه. نور د فرشته جلالزی پر پورت کې.
د موافقې د خبر تر خپرېدو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې نړیوالو قدرتونو تاریخي تیروتنه وکړه. نتنیاهو نن د خپلې کابینې وزیرانو ته په وینا کې وویل چې دا موافقه د اسرائیل په ګډون زیاتو هیوادو ته تهدید پېښوي. د اسرائیل ولسمشر شیمون پرس هم نن له بیت المقدسه په ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا یو ابتدایي موافقه ده. د دغې موافقې بری او ناکامي به د هغې په نتایجو پورې ټاکل کېږي، نه د خبرو له مخې. دا وایي دا ستاسو په لاس کې د تروریزم وغندی، اټمي پروګرام بند کړئ، د اوږده واټن ویشتونکو مزایلو له جوړولو لاس واخلي. اسرائیل هم د نړیوالې ټولنې په څیر د ډیپلوماتیک حل ملاتړ کوي. شمن پرس د ایران خلکو ته په پیغام کې وویل چې اسرائیل د دوی دښمن نه دی. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ شوې موافقه ثابتوي چې تهران د اټمي پروګرام د درلودو حق لري.
حق غنی سازی ملت ایران در خاک ایرانه.
دوی د ایران د ولس د حق چې یورانیوم غنی کړی د دوی په خاوره کې دی. هر څوک په خپل ډول د حق تعبیر ولای سي. د موافقې په متن کې واضح شوی چې ایران به د یورانیوم غنی کولو ته دوام ورکوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم نن ویلي چې د جنیوا موافقه د نور پرمختګ لپاره اساس جوړوي. ایران د امریکا د حکومت اعلامیه وایي چې ایران ژمنه کړې چې تر 15% د زیاتو یورانیمو د غنی کولو ټول پروګرامونه به بندوي او په شپږو میاشتو کې به د 40% غنی شوی یورانیمو ذخیره 15% ته راټیټوي. ایران هم دا ژمنه کړې چې د یورانیمو د غنی کولو نوي سنترفیجونه به نه نسبوي او د خپل اټومي پروګرام په اړه به په بې ساري ډول د شفافو او د نږدې څخه څارنو ته اجازه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری و چې نن یې په جنیوا کې وویل چې د هغو جدي پوښتنو لپاره چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې او بېلابېلو هیوادو لخوا مطرح کېدې.